د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ بحث مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تاسو خبر یا چې په دې ورسیو کې په ایران کې د افغان کډوالو د ادامولو کچه لوړه شوې او دې مسئلې د هیواد دننه او بهر ډېرې اندېښنې پیدا کړې دي. که څه هم تر اوسه په دقیقه توګه معلومه نه ده چې ایران د 1491 لمریز کال په جریان کې څومره افغانان اعدام کړي، خو راپورونه وایي چې یوازې د تخار په کلفګام ولسوالۍ کې له دو اونیو راهیسې لس تنه اعدام شوي افغانان خاورې ته سپارل شوي دي. د دغې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل په تېرو شپږو میاشتو کې 80 تنه اعدام شوي افغانان له ایران څخه راوړل شوي او دلته خاورې ته سپارل شوي. د وزیرانو شورا د دوشنبه ورځ په غونډه کې د بهرنۍ چارو وزارت او د ملي امنیت د شورا سلاکار ته دنده وسپارل شوه چې دغه موضوع د سیاسي هڅو له لارې تعقیب او حل لاره ورته پیدا کړي. پښتني دا دي چې د افغان حکومت له هڅو سره سره ولې په ایران کې د افغانانو د اعدامونو لړۍ دوام لري؟ افغان حکومت د مسئلې د مخنیوي لپاره نور کوم اقدامات وکړي او د ایران هدف او انګیزه څه کېدای شي؟ د او ځینو نورو پښتنو ته به زموږ درانه میلمانه ځوابونه ووایي. را سره میلمانه دي د باختر پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد ډاکټر فاروق بشار، د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون مشر ډاکټر زلمی زابولای او سیاسي کتونکی میرویس عمرخیل. غوښتل مو په دې بحث کې د حکومت د رسنیو د مرکز یو استازی هم برخه واخلي، خو هغوی په دې بحث کې ګډون ونه کړ. میلمنو ښه راغلی، ستړي مشئ. بحث له استاد فاروق بشار صاحب څخه شروع کوو. استاد محترم، د نړیوالو حقوقو او قوانینو له مخې تاسو په ایران کې د افغانانو د اعدامولو موضوع ته په کومه سترګه ګورئ؟
سلام تاسو ته. تاسو په خپله پوهیږئ چې په هر مملکت کې چې قانون وضع کیږي هغه مملکت صلاحیت دی، اما زه دونه درته وایم قوانین باید عادلانه وي، قوانین باید عام وي او قوانین باید اجباري وي. یعنی قانون هغه پدیده ده یا هغه مقرره ده چې اجباراً په ټولو باندې یو شان تطبیق شي. متاسفانه په ایران کې قوانین شته دي، قوانین د بین المللي قوانینو سره قطعاً سر نخوري، ظالمانه او غیر عادلانه دي. په دې معنا سره چې اصلاً هغوی د هغه تاریخ نه چې د دوی حکومت په هغه کې ایران کې تاسیس شوی په میلیون ها ایرانی هم اعدام کړي دي. نه یوازې دا چې څو کس افغانان به اعدام شوی تر اوسه پورې، د هغه تاریخ نه چې چرګان افغانان د دلته مهاجر شو، دا د وغم د سور د کودتانه په ایران کې څو کس اعدام شوي دي، څو کس وژل شوي دي، څو کس په کوم جنایاتو نیول شوي دي او تر اوسه هغوی په بند کې پراته دي او هیڅوک هم نه پوهیږي چې دوی څوک دي، کوم ځای کې هغه دي. موږ تر راپور هم نه کړی کوي. حتی هغه چا چې دوی اعداموي افغانستان ته خبر هم نه ورکوي چې دا اعدام شو او مړي هم بیرته موږ ته نه سپاري. سره له دې چې موږ سره په دې نږدو وختو کې دوی یو قرارداد یې وکاو چې هغه موږ سره تبادله د مجرمین لري، هغه هم نه عملي کوي. عوامل څه شی دی؟ ولې دا کار کیږي؟ ولې دوی ایرانیانو دا کار کوي؟ اصلا زموږ د حکومت اقدامات تر اوسه پورې په دغه ساحه کې ولو چې موږ سره د مجرمینو د عادي قرارداد هم لري تر اوسه لا تطبیق شوی نه دی. دا زموږ کارمندان، زموږ سفارت، زمنګ وزارت د خارجه تر اوسه دغه یو اقدام قاطعانه نه دی کړی. شاندیواله تاسو سره قرارداد کړی د بین المللي قوانینو مخینه، قرارداد اجباری دی، په دواړو باندې تطبیقی. ته ولې زغه او بغل غغه غواړم اتبا غواړم، ته ولې ماته نه راکې؟ که نه راکې باید بین المللي مراجعه او مراجعه وکړي، ملګری ملتونه ته مراجعه وکړي، حتی محکمه بین المللي ته مراجعه وکړي چې دغه ته د دوی عمل ظالمانه ده. باید افغانستان حداقل نړیواله ټولنه خو په دې باندې یو غبو کې حکم صادر کړي. نو مشکل اساسی دلته په دواړو ملکو کې شته. زمونږ په مملکت کې پدې چې تر اوسه زمونږ حکومت دولت نه دی توانیدلی چې هغه بیچارهګانو چې د غریبۍ د فقر لاسه د دې مملکت څخه فرار کوي، د یو ګوله ډوډۍ دپاره ځي، هغه ته ځي، ایران ته ځي، پاکستان ځي، په سیندونو کې غرقیږي، په بحرونو کې غرقیږي، په مملکتونو کې وژل کیږي، اما بیا هم بیچارهګان دغه ټول شیان په ځان مني. زموږ حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې دغسې دا په میلیاردو ډالر افغانستان ته راورسید. دونه پیسې چې افغانستان ته راغلي دي تر اوسه افغانانو لپاره کار پیدا شوی. تقریبا 50% افغانان روزګار دي، ډوډۍ نه لري، کور نه لري. دا زموږ د حکومت بې کفایتي ښیي. که چیرې زموږ حکومت با کفایت وای دغسې پروژې جوړې کړې وای چې انکشافي پروژې وي، ولې افغانان بیچارهګان مجبور کړي؟ اوس موږ په هغه کې افغانستان کې تاسو وګوري ایرانی او پاکستانی دلته کار کوي، ډوډۍ پیدا کوي، هغوی زموږ نه لږ تخصص لري، زموږ بې سواد دي،
هغه ته کار پیدا کیږي، افغان ته کار نه پیدا کیږي. ولې عکس العمل زموږ مقابله متقابله نه ده؟
تاسو د ایران دغه عمل ظالمانه عمل وبل چې افغانان اعداموي. ایران وایي چې دغه کسان مجرمین دي، مثلا د مخدره موادو په قاچاق نیولي، یا مثلا د غلا او په تور نیولي. د دې مجرمینو د دې جرم د اثبات په صورت کې کوم بدیل درلودای چې د ایران حکومت چې له مجرمینو سره کوم چلند وکړي؟
اول دغه محاکمه چې دی وایي 90% د افغانانو اصلا محکمه نه دی لیدلی. د دې نه برسیره که چیرې کوم یو محکمې ته هم لیږل سوی وي، وکیل د مدافع نه درلود. د افغانستان سفارت چې هلته موجود دی هغه ته احوال نه دی ورکول سوی چې دلته یو افغان زه محاکمه کوم، ته د دې د هغه دپاره چاره کوي که نه کوي، حضور رسوي که نه رسوي. زموږ سفارت هم په دې برخه کې کوم فعالیت نه دی کړی چې د افغانانو د احوال نه ځان خبر کړي. اول د حکومت عدم توجه دا د افغانانو د پاره چې بیچارهګان مجبور کیږي.
د ارقام تاسو د کوم منابع له مخې ورکړي؟
دغه ارقام زه د میډیا له مخې نه وایم. میډیا دغه اخبار نشر کړي تقریبا 3500 افغانان په اعدام محکوم شوي دي. دا نه ده یوازې چې دوی بیچارهګان قاچاق کړي، په مجرد دي چې د سرحد نه تیر سوی دوی نیولی دي، د قاچاقبر په نامه یې نیولی او اعدام یې کړی. دوی که غلا به یې کړی وي یا کوم بل جرم یې کړی وي، بېلې دې نه چې دوی محاکمه شي اعدام کیږي، وژل کیږي. دې ته اعدام هم زه نه وایم، دوی وژل کیږي. تاسو اوری چې څو ورځې مخکې 9 کسه افغانان تیر شو اخواته، دوی 9 کسه په ګولۍ ووژل شو، ووژل شول. د دوی قاچاقبران راځي، موږ هغوی ته په ډېر درنه سترګه ګورو. موږ خپل په مزار شریف کې یو سړک د هغوی د جاسوسانو په نامه کوو. بل جرم چې دلته افغانستان لري دا دی چې زموږ معارف اوس د ایرانیانو تر سوری لاندې راغلی. تاسو وګورئ په پوهنتون کې اصطلاحات استعمالیږي، ټول ایرانی اصطلاحات دي. په زموږ په مکتبونو کې، زموږ په میډیا کې دوی میډیا تمویلوي.
مننه استاد، تاسو ته بیرته راګرځو. زابلی صاحب، مشرانو جرګې هم د دوشنبې په ورځ په ایران کې د افغان زندانیانو د اعدامولو په اړه یوه اعلامیه خپره کړه. که راته ووایي چې په دې اعلامیه کې کومو مسایلو ته تر ډېره اشاره شوې؟
ډېر شکر لودی صاحب، اول تاسو ته، جناب استاد ډاکټر صاحب بشر ته، از مرور میرویس عمر خیل صاحب ته، او ټول اوریدونکو ته چې زموږ تاسو ژغ اوري، خپل احترامات تختموم. مشتان جرګه خو نور اجرایی صلاحیت نه لري، دومره یې وکړه سوای چې خپل احساسات چې د ملت احساساتو انعکاس دی هغه یې وښودل. په هغه کې جناب رئیس جمهور ته خطاب وکړ چې تاسو همدغه موضوع باید داسې بې تفاوته پرې نه ږدئ. یوازې اعلامیه دا معنی نه لري چې رئیس جمهور هغه واوري او هغه بې اصلاح بابیز یې وګڼي. دا باید لکه څنګه په اعلامیه کې شرارت شوی وه چې یوازې ډیپلوماتیک الیزلي د دوغو شهیدانو په مورد کې کافي نه دي. هغه نور تعداد چې جناب استاد هم اشاره ورته وکړه، دي 8000 نفر مرتشل ته مابوسین د دې په مابوسو کې لرو، دغه جمله څخه درې نیم زر په اعدام محکوم دي. هغه نور غم دی وخوري، دغه نور غم دار چې هغه د استرداد د توافقنامه چې موږ د ایران سره لرو، دواړو پارلمانو هغه امضا کړی، د دواړو رئیس جمهور هغه توشیح کړی، د فعلا هغه مریل اجرا ده. هغه ایران هیڅ نه اجرا کوي. دوم د قوانینو د باندې قوالې د نظر څخه دی باید اتمز مر سفارت خبر کی، زمر دولت خبر کی، وکیل مدافع یا پخپله دی ورته ونی سیاو کدی دا کار نس کولای. هم دغه غیرت دین لري، بیا زمر دولت د سفارت طریق خبر کی. زمر سفارت د افغانستان سفارت په تهران کې د دی مکلفیت لري چې ار یو مجرم ته چاته په محکمه کې د ځان څخه دفاع کی، بعد وکیل مدافع ونی سی. دا کار دی نه کړی. نور غز مر مشکلات مر فیلی شرات کی تونه د قوی بشری د نقطه نظر څخه لرو. ایرانیان هغه په نظر کې نه نیسی، صرف د امریکایانو فشار پر دی باندې او د دوی هغه عکس العمل چې یمې زموږ دولت ته فشار دی نیولی، چې ګواکې هغه ستراتیژي د پایګاو د نظامی پایګاو ستراتیژیک مایدل چې بعد هغه مثال سي، دوی دغه تلاش د پاکستانانو په کومک سره کوي. زموږ مخالفین راته روزي دی نو غړي په افغانستان کې یو داسي دولت مشتاسي ولرو چې هغه په پښو ودرېږي.
بلې زابلای صاحب، او بخي استاد مخکې ویل چې د ایران عدلی او قضایی قانون ظالمانه ده. دغه قانون یوازې د افغانانو په مقابل کې ظالمانه ده او که خپل ایرانیان هم د دې قانون قربانی دي؟
په دې به تاسو څه خبر یاست جناب لودین؟ په ایران کې تقریبا 50% خلک په تاریاکو باندې معتاد دي، حتی د دوی ملایان په دې باندې بیخي معتاد دي. واقعه لري که چیرې تاریاکو یې وخوري، سړی د سړي قوه دماغي تمرکز پیدا کوي، عمر ډېری الداس. دا غلطه ده، دا یو مخدره ماده ده، دا برعکس تاثیرات لري. د طب د نقطه نظر، چون زه د طب ډاکټر یم، په دې خاطر مې یادوري ورته وکړه. دا چې دوی خپل نفر گیر کیږي تاسې باور کوي هغه تر زموږ تاسې په وطني حساب کې وایي شل زره یا دېرش زره افغانۍ هغو ته چې د هغو په پیسو معدل راځي هغه جریمه ورته راباسي اعدام خو څه کوي لیکن افغانان بیچارهګان نه ده چې دی هغسې اثباته دلایل ورسره ولري یا دې ثبوت کړي چې د مطلق قاچاق کول د مواد مخدره یا د ایرینو هغه بیچاره د پنځو ورځو دپاره غریبۍ دپاره چې دی ګیر کي وایي ته پاسپورټ نه لري غیر قانون راغلی په قاچاقبر باندې ونیسي اعدام کي صرف خبره په دې کې دا نه ده چې دوی اوس دونه د خپل ملت غم اخیستی دي چې دوی د مواد مخدره د مواد خلاص کي ولې هغه لس میلیونه رایت یولې د هغو ټول سیاسي مابوسین یې بندې کړل تو خدای پر هغو باندې دوی تجاوز جنسي پر هغو نجونو باندې نه کوئ دوی که په خپل ملت باندې رحم لري بیا دې دا تجاوز جنسي په مابوسو کې بند کړي خبره په دې کې ده چې موږ په خپل افغانان هم د ایرانیانو په بعضې مواردو کې جاسوسي کوو اول فري اداره په مزار کې دا لازمه ده چې ټول پارلمان نارې وي اکثریت پارلمان نارې وي چې مه کوئ دغه جاسوسان چې په ایراني جاسوسان طالبان په کوم شوي دي موږ ډېر ښه اتلان لرو نوي ژوندي او سابقه آیا ټوله آریایي نژاد د بلخ د ولسوالۍ څخه نه ده تللی ټوله اسیا او اروپا ته ولې دغه شخصیتونه په نامه باندې جادي نه کوي ستاسې د ایراني خلکو په جاسوسانو په نامه باندې کوي دا داسې مسایل دي چې په خپله موږ جاسوسي کوو وزیر اطلاعات فرهنګ په خپله وایي چې دا دونه موضوع نه ده اوس چې نو دوی ملت ته د شهیدانو کورو ته دا جواب ورکړي چې دوی د نامګذاري ورباندې کوله اقلا ستاسې بادار خو د غونو سره مشوره کړې وای چې دا اعدام کړم کې نه کړم نه خپل ملي قوانین په نظر کې نیسي نه بین الملی قوانین په نظر کې نیسي او افغانستان بیچاره ټینګ کړی دی څوک د شیعه په نامه څوک د پنځو پیسو په مقابل کې زموږ په خپله خاوره باندې د خپل ملت په د منافعو پر ضد باندې راته استعمالوي زموږ په خپله جمهور په دې کې ملامت دی صرف ډیپلوماتیک اچي ورته پیشنهاد کړي ولې ملل متحد شکایت نه کوي ولې د حقوقي بشر ملي کمیسو ته شکایت نه کوي ولې شورای امنیت شکایت نه کوي ولې مستقیما روابط نه قطع کوي د ایران سره چې زموږ نفر په عادي دلایلو باندې بدون د دې وکیل مدافع ولري بدون د دې زموږ دولت په جریان کې اچولي هغه ادامه یې د سره کوم روابط یو طرفه موږ په جاسوس د امریکا په مستعمره د امریکا یا د شر روابط خپل رئیس جمهور په تاجکستان کې ناستو د مدیریت ورتول ستاسي د امریکا یو مستعمره است په داخل د ارکی د احمدی جا د خبره وکړه موږ دیش ته پر د کمیسیون رئیسان د دواله مجلسو یو نیم کال مخته تللی وو موږ تم اني خبره کوله خو موږ غاښ ماتون کې جواب فقط ایران کې ورکه ما ورتول مته په خپل تاسي د امریکا اولین جاسوسان په دې منطقه کې تاسیس دا دې مسایل دي چې دا باید رئیس جمهور تصمیم پدې کې ونیسي پدې کې باید وزارت خارجه ته سخت وظیفه ورکړي یا سفارت وتړي او یا د ملل متحد د طریقې څخه داسې جواب ورکړي چې زموږ حقوق په کې یاد شي
مننه زبل سي تاسو کې مسلې ته اشاره وکړه د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون هم له نړیوالو سازمانونو غوښتي چې په دې برخه کې رول ولوبوي عمر خیل صاحب تاسو په نظر نړیوال سازمانونه خصوصا د ملګرو ملتونو سازمان څومره کولای شي په دې مسله کې رول ولوبوي او د ایران مخه ونیسي تر څو نور افغانان اعدام نکړي
مخکې له دې چې د باسته راشم غواړم د افغانستان او ایران ترمنځ دغه د اړیکو مسلې باندې لګ رڼا واچوم او وروسته له 1950 کال په ایران کې د خمینی له انقلاب نه وروسته د افغانستان سره د ایران په اړیکو کې ایرانیان تل په اصطلاح کده سوی چې دوی خنیت نه درلود او د انقلاب نه وروسته ایرانیانو تل هڅه دا و چې په افغانستان کې باید ګډوډي رامنځته کی او څنګه دوی کولای شي چې په افغانستان کې ولاسپوسی حکومت رامنځته کی موږ په تاریخي څو پیړیو کې له ایرانیانو سره ستونزې درلود د هلمند د سیند اوبو مسله او په هرات باندې د ایرانیانو د برید مسله او په همدې توګه د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یعنی 1996 نه تر 2001 کال پورې په مستقیم ډول د ایران د استخباراتو اهلاقات او کړي چې دوی په افغانستان کې له څو ډلو ټپلو څخه دوی ملاتړ کوو دغه مسایل ته یادونه کولی شو اوس راځو دې مسلې ته چې رښتیا هم نړیواله ټولنه مسؤلیت هم داده چې تر څو په ایران باندې دوی فشار راوړي چې په ایران کې په ډیر ظالمانه توګه هغه افغانان چې په شهادت رسیږي دوی مخه ونیسي ولی متاسفانه چې زه فکر کوم دا د نړیوالې ټولنې له وڅ څخه پوره خبره نه ده او دوی تل ډیپلوماټیک هڅې پایلې نه دي ورکړي نه یوازې د افغانانو په مسله کې بلکې د ایران د اټومي ستونزې په مسله کې هم ډیپلوماټیک حلې ځلې دوی پایلې ته نه دي رسیدلي د ایران څو حلقات او څو کړې دي چې هغه په مستقیم ډول په سیمه کې په ورانکاری په تروریستي فعالیتونو او په مستقیم ډول په افغانستان کې په ورانۍ وبوختي زه غواړم چې لنډه یادونه کوم یو لومړی د قم حوزه ورته وایي چې دا په ایران کې یو روحانی مرکز ته او دغه مرکز دلاري نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې په نور هیوادونو کې دوی مستقیم پلانونه لري او د دغه قوم حوزه د مخې هغه فرهنګي موضوعات او هغه مذهبي مسائل چې کوم دوی غواړي خپل اهداف ته ورسیږي دوی مستقیما د دغه قوم حوزه نه دوی ملاتړ کوي. لړ مثال په کابل کې د کارتیسی په سیمه کې د سو حوزو یادونه کولای شو چې په کارتیسی کې د ایرانی استخباراتو څو ځالې دي څو مرکزونه دي چې په ښکاره توګه دوی دلته فعالیتونه لري.
کله وضاحت ورکړي دغه د قوم حوزه او دغه دوه ډلې نور تاسو ته کړي دا د ایران د استخباراتو په برخه ده
چې د حکومت دا یو مذهبي ډله ده یو مذهبي حوزه ده چې دوی په افغانستان کې او په نور سیمو کې دوی غواړي خپل روحانین خپل مولایان خپل لاسپوسی کسان دوی وروزی او خپل اهداف ته ورسیږي. بل د اطلاعاتو یا استخباراتو وزارت ده چې دوی په دغه وزارت کې یو څانګه دوی لري چې په دغه څانګه کې دوی غواړي په گاونډي هیوادونو کې دوی نفوذ وکړي او په مستقیم ډول دوی هم دا وخت په افغانستان کې د دغه ډلې یا د دغه ادارې په واسطه دوی په افغانستان کې نفوذ کړي. لړ مثال مخکې زابلی صاحب یاد که په بلخ ولایت کې د ابو مسلم خراسانی پر جاده باندې د ایرانی جاسوسانو د نوم کې خودل دا هم د دغه ډلې یا د دغه ادارې یو لاسته راوړنه وه چې متاسفانه زمونږ د یو شمېر لاسپوسو اشخاصو په وسیله دوی کولی شو چې خپل اهدافو ته ورسیږي. بل د ایران د سپای پاسداران تروریستي ډله ده چې دا مستقیما په نړۍ کې په افغانستان کې په سیمه کې دوی په تروریستي فعالیتونو بوخت دي او په ځانګړي توګه دوی د همدغې سپا د ډلې په واسطه دوی په افغانستان کې ډیپلوماټیکو نومونو د سوداګرۍ په نوم د ژورنالیستانو خبریالانو په نوم دوی په دغه چارو باندې بوخت دي او ورسره بل د سپای پاسداران دوه خاصې ډلې چې یو قرارګاه انسوار ورته وي او بل چې څنګه په مشهد کې ده او بله د درویشتمه اداره د ایران چې هغه دواړه دا د قدس لوا سره تړاو لري مستقیما د سپای پاسداران سره دوی تړاو لري. دوی په افغانستان کې هم په همدغه وختونو کې دوی ډیر فعال دي دوی په دغه په افغانستان کې په تروریستي فعالیتونو بوخت دي. دوی غواړي چې یو شمېر هغه افغانان په پیسو راونیسي کوم چې د دوی افکار او د دوی نظریاتو ته دوی ژمن دي. نه یوازې د قدس دغه ځواک په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې په عراق کې په بلوچستان کې په پاکستان کې په دې وروستیو تروریستي بریدونو کې زما په نظر په دې کې مستقیما د همدغه د قدس د اخباراتی حلقات و لاس و دوی غواړي چې په بلوچستان کې د زمنګ د شیعاګانو د شیورونو په قتل عام سره دوی د بلوچ ورونو غپام خپل بلوچستان مسلې ته راوړوي او پاکستان مصروف کی ترسو هغه بلوچستان سي په ایران کې دوی خپلواکي ته خپلواکي غواړي یا د ایران د حکومت پر ضد دوی جنگيږي د دوی پام دی پلوته. همدغه مثالونه و چې ما تاسو ته ویل. بل مستقیما د ایرانیانو یو بل شبکه چې دوی غواړي افغان خبریالان یا افغان فرهنګیان دوی په خپل منافع او خپل نفع د پاره وکاروي. څه موده مخکې 22 نفر افغانان ایران ته ولېږل شول او دوی ته رسانه های ارزشګرا لقب ورکړل شو چې په خپل په کابل کې د ایران سفیر شیدای دا د سپای پاسداران غړی دی او دا په کابل کې مستقیم ډول د ایرانی فعالیتونو لپاره
کوي چې د افغانان د اعدام مسلې تر شو تاسو د افغانان د اعدام په وړاندې د ایران هدف او انګیزه څه کې بولئ؟
زه فکر کوم ایران له افغانانو څخه غچ دغه چاخستنې دغه لړۍ له پخوانه شروع کړی. ایرانیان غواړي چې اوس په سیمه کې د خپل سیاسي اهدافو د رسیدو لپاره کله چې موږ وغواړو د نړیوالې ټولنې سره د امریکا د متحده ایالاتو سره د سیمې له نورو هیوادونو سره له اروپایي هیوادونو سره خپل اړیکې کلکو او موږ د یو مستقل او خپلواک افغانستان په لوري ګام اوچت کړو. په هغه وخت کې بیا د ایران تروریستي هیواد دوی بیا کوشش کوي چې افغانانو ته یو توطیه او دسیسې جوړې کړي. د دوی وسه بیا پام دې رسیږي چې افغان مهاجرین د سیاسي افزار په توګه دوی هغه وکاروي او دغه غچ له امریکایانو نه دوی مستقیم ډول په ایران کې د افغان مهاجرینو علي چې دا د افغانستان د قانون د نړیوالو اصولو د نړیوالو نورمونو خلاف دی. په مستقیم ډول ایران هڅه کړی چې ترسو په سیمه کې په ملکونو په نورو هیوادونو کې په مستقیم ډول په افغانستان کې بې ثباتي وي ترسو دوی کولی شي چې خپل اهداف ته ورسیږي. زما نظر دا ده چې د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه او په ځانګړي توګه د امریکا متحده ایالات باید دوی باید نور چوپه خوله پاتې نشي. دوی باید اوس منګولې ده چې ډیپلوماټیک هغه فعالیتونه او ډیپلوماټیک هڅې ناکامې شوې اوس دوی باید مستقیما د امریکا متحده ایالات د دې وخت رسیدلی چې اوس باید دوی د ایران په خلاف لکه څنګه چې په عراق کې امریکا متحده ایالات مداخله وکړه اوس د دې وخت رسیدلی زما په نظر چې امریکا متحده ایالات د ایران خلاف دوی پوځي اقدام شروع کړي. دا به هم د نړۍ په ګټه وي هم به د متحده ایالاتو په ګټه هم به د افغانستان د خلکو د پاره به دا په ګټه وي.
استاد محترم تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، په 1948 کال کې د زندانیانو د استرداد موافقه د ایران او افغانستان ترمنځ تصویب شوه، اوس بیا هم د افغانانو د اعدام لړۍ ادامه لري. تاسو ویل چې په اکثریت مواردو کې افغان حکومت هم په جریان کې نه وي، دغه اعدامول آیا د دې موافقت نامې سره په مخالفت کې واقع نه دي؟
د بین المللي حقوق پر مبنا کله چې یو قرارداد د دواړو ملکو د حکومت لخوا نه امضا کیږي او بیا دا د مقننه قوې لخوا نه تایید کیږي، دا د قانون حکم لري، نه یوازې دا چې په افغانستان کې بلکې په هغه مملکت کې چې هغوی موږ سره دا قرارداد تړلی دی هغو باندې هم اجبارا لکه قانون تطبیقیږي. اما تاسو پوهیږئ د قانون تطبیقول ځان ته یو زور غواړي، دا د قانون د تطبیق دپاره که فشار نه وي زور نه وي همیشه مجرم فرار کوي، قانون ته ځان نه سپاري، او یا دا دی چې د حکومت زور پر مجرم باندې نه رسیږي. چنانچه اوس په افغانستان کې دغسې کړی دي که زموږ د قانون د اجرا محلات نسی کولی چې په دوی باندې قانون تطبیق کاندي، نو دا د دې معنی نه ورکوي چې قانون موږ نه لرو. قانون شته دی په بین المللي سویه، دا قانون اعتبار لري، اما دا چې ولې نه عملي کیږي دا باید زمنګ د حکومت د خواره دغه موضوع دوی ته ویل سي چې تا ما سره پرون قرارداد وکاو، زه دغه کسان دغه لسته دی زه بیرته غواړم ستانه، ما ته راولېږه، ستا کوم نفر چې هغه لسته ما ته راولېږه، زه ورته پیشنهاد کوم چې هغه به حبس په ابد بدل کړه د اعدام نه. زه نه وایم چې زمونږ سفارت په دې کې ګرم نه دی، زه نه وایم چې زمونږ حکومت په کې ګرم نه دی، زه نه وایم چې زمونږ خارجه چارو وزارت په کې ګرم نه دی، اما زمونږ بل مشکل دا دی چې دا بیا هم په صراحت سره زه وایم افغانانو دپاره بیچاره افغانانو دپاره کار په افغانستان کې نشته. دوی څه وکوي او راغلو په دې یو رویه د بالمثل زما هم وشي که چیرې هغوی زموږ قاچاقبران اعدامیي زموږ افغانان اعدامیي، یو 15 کسه خو موږ هم اعدام کړو، هغه هم په چوک کې اعدام کړو چې دوی هم پوه شي چې موږ هم دغسې قدرت لرو. اما موږ نه پوهیږم چې په کوم علت دی په کوم دلیل دی هغه مجرمین چې دلته په اعدام محکوم شوي دي هغه موږ نه اعدامو. هغه خارجیان خصوصا ایرانیان چې په افغانستان کې په جاسوسۍ په قاچاق نیول شوي دي موږ ورته ګورو. دا زموږ د حکومت بې تفاوتي او د حکومت ضعف دی.
استاد محترم، د دوشنبه په ورځ افغان حکومت بهرنیو چارو وزارت او د ملي امنیت د شورا سلاکار ته دنده وسپارله چې دغه مسله له ډیپلوماتیکو لارو تعقیب کړي. تاسو څومره خوشبینئ چې اوس به دغه مسله یوه حل لاره پیدا کړي؟
دا اول ځل نه دی چې دا کار یې کړی افغانستان، دا دریم ځل دی چې افغانستان په دې کې اقدام کوي. حتی زمونږ د مقنن لخوا نه هیئتونه لاړل هلته، دوی هم په دې باندې اصرار وکاوه، هغوی تعهدونه ورکړه، خپل تعهدونه سرته نه رسوي. قصه دا ده چې اصلا یو مملکت چې په خپل قرارداد نه ولاړ او زه هم نسم کولای چې دغه قانوني مراجعو ته چې ماته خاصت لکه ملګري ملتونه امنیت شورا لکه محکمه د بین المللي د هاګ او یا داسې نور ارګانونه چې د بشر د حقوقو سازمان چې هلته دغه کسان چې اعدام کیږي بیچارهګان نه محکمه لیدلی دي نه زموږ د سفارت غړي پې خبر دي یا سفارت ځان خبر کړی په دې باندې او نه هم وکیل د مدافعو دا شان دی. دې ته کانګرو کورټ وایي محکمه یو شی وایي ټرک مور پې لګوي که اعدام.
زبلیس محترم، تاسو ته د حکومت اقدامات په دې برخه کې څومره د قناعت وړ دي او تر اوسه په مشرانو جرګه کې دغه مسله څومره یاده شوې ده؟ د افغان چارواکو خصوصا د بهرنیو چارو وزارت ځواب سناتورانو ته څه دی؟
دغه موضوع تقریبا یو نیم کال مخکې هم راپورته شوی وه. رئیس جمهور د فعلي وزیر صاحب عدلیه په مشرۍ باندې یو هیات واستوئ، په هغو کې یو نظامي څارنوال هم و چې فعلا په جلال آباد کې وظیفه لري، تورن جنرال دی. دا جنرال موږ ته څو وخت مخته شکایت راغی، کمیسیون ته شکایت یې وکړ چې موږ ته رئیس جمهور وظیفه راکړې وه چې په راز کې موضوع صاحب عدلیه دی، تاسو ولاړ چې دا موضوع د قاضي قضات او لوی څارنوال د ایران سره وڅېړي د سفارت د طریقه څخه چې ولې دا زموږ نفر اعدام کړي دي. دې ماته په کمیسیون کې موږ ته قسم وخوړی چې دا وزیر صاحب عدلیه دوی یا درې شپې موږ وکړلې تر پایه پورې دا ونه وه چې موږ ادب چېشته راغلي موږ راغلي د یو ساده بازي دپاره. نو دغه که چېرې دولت دا رقم ډیپلوماتیک لارې چارې دوی ته چې هغه د مهماني دپاره ځي دوی بیا د ډیپلوماتیکې لارې چارو د حل لاره بولي، دې ته خو موږ ډیپلوماټیک لارې چارې نه بولو. ډیپلوماټیک لارې چارې هغه دي لکه جناب استاد چې در مخې اشاره ورته وکړه، مطلق دي د سفیر راو غاړي د دې وای چې نور ته سفارت داخله کا او یا هغه د بینوي قوانینو مطابق ستاسو زموږ سره د مجرمینو د استرداد توافقنامه په 1980 کې امضا کړی ده، هغه به عملي کوي. کې چیرې دي نه مني بیا د ملل متحد شورا امنیت او د هاګ محکمې ته شکایت وکړي ک نور هغه نس کولای اقلا دا کولای شي چې دغه محکمې دغه چې ادم سیوی دي شهیدان دي دغه شهیدان سیوی دي متباقي تقریبا 15000 نفر یا د 3000 څخه 15000 پورې تخمین کیږي چې په ادم محکوم دي دغه دي د افغانستان سفارت چې په تهران کې مقیم دي دغه د طریقه څخه دی وکیل مدافع ورته ونیسي دغه مکمل جریان دي د محکمې تاخير کې دي په کوم اسناد دي په دې باندې ادم حکم را باسي او یا ام زمانه دغه سر دي عملی بل مصر مشر ورکی په دغه پولیسرخي کې مشتاس ډیر داس ایرانیان مجرمین لرو چې په مخدره مواد باندې عملن په ټن ټن باندې دي دستګر سي ودي دا دي په کابل چوک اعدام کی چې دوی پوس په افغانستان کې دولت ستاسي لاس پوس دولت نه دي خو کچیر درې جمهور په اصطلاح د اقدامات تر اوسه پر د ایران په مقابل کې کړی ما مخ اشاره ورته وکړه مشتقابل د قینات نه دي دوی د ایران په مقابل کې داس یو عمل کوي لکه ایرانیان چې مشتې تماشا مم جوړی راکي سارم جوړی راکي سار چایم راکي او مرده دي خدا نه خسته القبه ګوش غلامان یو افغانستان هیڅ وخت ایران غلامی نه کړي اوس وخت د اقدام جديدي څنګه به دولت یا قطر روابط او یا خپل حقوق غوښتل د مختمالته واضح کړل دغه طریقه څخه
زابلای سب ایران د محل د نړیوال فشارونو لاندې هم دی څه فکر کوي ک افغان حکومت د مسله په جديت سره هم تعقیب کړي یا په جديت سره هغوی ته مطرح کړي کدی سی بیا هم غوی خپل اجمن څخه واوري یا خپل وعده باندې وفاونه کړي لکه څنګه چې مخکې بشر سره ورته اشاره وکړه په داس شرایطو کې افغان حکومت څه کول پکار دي تر څو دغه مسلې ته یو حل لاره پیدا کړي
د حل لاره خو ما تاسو ټول مش تاسو یو په بلنس ساحه کې خپل حقوق لرو چې بل له متت شکایت دي ځکه ټول توافقنامې سي امضا کیږي د دوه مملکتو په مابینسکي هغه اتمن د ملل متت کې راجستر کیږي البته په اصطلاح یو تعهد جانبه موجوده وخت یو طرف تخلف دي کوي بیرته دغه هغه مرجع ته د افغانستان دولت شکایت وکړي چې زموږ سره امضا کړي ولیکن دوی هغه ناملي کوي لکه څنګه چې جناب استاد اشاره ورته وکړه توافقنامه سي وخت د دوه مملکتو د جمهور د خاص څخه د پارلمان د خاص تصویب سي توشي سي دواله مملکتو د قانون ایست لري بل لارې دغه لسی عملی بل مسلو کې په دابل چرخي کې یا په داخله د افغانستان د زندانو کې موږ ایرانیان لرو په مخدره مواد باندې ګرځېوي دي په ډیر غټه سبب هغه دی اعدام کې
بل عمر خیل سي محترم د بحث ورسته شو کې به هم تاسو ترازو ایران د محل د نړیوال ټولنې او امریکا په وړاندې یو رقم موزیګری نیول ده یعنی هغه ورته چې تاسو د خپل اټومي پروګرام دروي دورته چې د اټومي پروګرام موږ سولېز ده یعنی هدف دا چې موږ نه درو څه فکر کوي چې په دې برخه کې به د افغانانو د اعدامولو په برخه کې به د نړیوالو سازمانونو دغه هڅې څومره نتیجه ورکوي ایران به تر کومه حد دوی اوامر طلبای کوي
زما په نظر سره نړیواله ټولنه خو رښتیا هم د اټومي ځواک د مسالې پاړه له ایران سره څو پلاوي څو ځلې بار بار دوی ډیپلوماټیک اسې پیل کړي خو نتیجه او پایله نه دا ورکړه پام دې توګه نړیواله ټولنه اوس خلارم داده چې نړیواله ټولنه دې پام دې هم دغه سي لکه څنګه چې ما مخکې ویل دوی د اقتصادي فشارونه پر ایران باندې زیات کړي امریکا متحده ایالات دې پر ایران د پوځي برید لپاره دوی پلان ونیسي او پام دې توګه زمګ افغانان ته پکار ده چې نور له ایران سره لکه مخکې چې زابلی صاحب بل مثال عمل وکړو ولې زمنګ حکومت کې یوشمیر کړي یوشمیر علاقات متاسفانه یوشمیر سیاسي ډلې ټپلې دوی مستقیما له ایران پیسې اخلي د ایران د سپای پاسداران د ډلې عضویت لري زه چې کله کارتې سي تزم نو زه فکر کوم چې زه د ایران په یو خار کې میا کله چې د کابل یوشمیر ټلویزیونونه ګورم نو داس فکر کوم چې زه په تهران کې ناسم هم دا مهال د ایرانی ټلویزیونونه ګورم او زما وړاندې خپل حکومت ته جناب ولسمشر تم داده چې پلیاز د خوده نور نو هغه چارواکي هغه سيري چې زمنګ په حکومت کې د ایران د جاسوسي کړیو د سپای پاسداران د پاره کار کوي دوی نور لخپل ادارې څخه وشړه
ډیر مننه زمګ د دې اونۍ بحث هم دلته پای ته ورسید لخپل میلمنو د باختر پهنتون د حقوق او سیاسي علومو له استاد ډاکټر فاروق بشر د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون له مشر ډاکټر زلمی زابولي او سیاسي کتونکو میرویس عمر خیل څخه ډیر مننه کوم آباد